Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیارلسوه ونیوي د جدې شپاړسمه او د میلادي 2019 د جنوري شپږمه. د ازادي رادیو په دې خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانی د میرحمت صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، له افغان چارواکو سره د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال د کتنو او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې ساعت خبرونه. په فرا کې قومي مشران د 50 تنو یرغمل شویو د خلاصون هڅه کوي. د ایران حکومت د پیسو سپینولو د مخنیوي په قانون کې اصلاحات تصویب کړل او د امریکا دفاع پخوانی وزیر هرالد براون د یو نوي کلونو په عمر سا ورکړه. د خبرونو تفصیل. په فرا کې قومي مشران د 50 برمته شویو وګړو د خلاصون هڅې کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فرا د مرکز په 15 کیلومتر کې د باغی پل لسیمې څخه 15 تنه وتښتول. سیمه ایزو چارواکو ویلي چې وسلوالو طالبانو له دې کسانو یو تن وژلې، 19 تنه یې خوشي کړي او 15 یې له ځان سره بیولې دي. د فرا ولایتي شورا یو غړي خیر محمد نورزی پرون ازادي رادیو ته وویل وسلوالو طالبانو یو ولایتي مامور وژلې دی. سپین جیرو او مخاورو د برمته شو کسانو له خوشی کېدو هڅې کوي. په هغوی کې هیڅ یو د دولت مامور نه دی. د فراد والی دفتر ازادي رادیو ته د مسئله د جزئیاتو په باب د معلوماتو ورکول ډډه وکړه، خو تایید کړه چې په دې پیښه کې یو تن وژل شوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د روغتیا د نړیوالې ادارې مشر نن یک شنبه د افغانستان له ولسمشر سره د دې نړیوالې ادارې پر مرستو خبرې کوي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون کابل ته ورسید. له هغه سره په کتنه کې د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز ادعا وکړه چې په سلو کې نوي ولسوالۍ د پولیو یا د کوچنیانو د ګزرن له ویروسه پاکې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ وروستي درې هیوادونه دي چې د پولیو یا د کوچنیانو د ګزرن ویروس په کې له منځه نه دی تللی. د دې ادارې په وینا په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ویروس له امله د کوچنیانو د ګزرن یا ویش پیشې ثبت شوي دي. دا ویروس وژونکی دی. په افغانستان کې وسلوالې ډلې په ځینو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو مخه نیسي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس تېره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې لږ تر لږه 1500 کوچنیان سږ کال په دې ولایت کې د پولیو پر ضد د واکسین له کمپاینه پاتې شوي دي. د ازادي راډیو تخنیکي همکار او پروډیوسر امان الله امیرزای تیره شپه د ورپیش ناروغۍ له امله په حق ورسید. امان الله امیرزی چې د فلم په برخه کې په پراګ کې لوړې زده کړې کړې وې، له یوې مودې راهیسې ناروغ و. د ازادي راډیو مشانو ماردو سوغم او هاشم مومند د امان الله امیرزی په مړینه ژوره خواشیني ښکاره کړې او د هغه له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. امان الله امیرزی 18 کاله له ازادي راډیو سره کار وکړ. د یوه موده د چک په مشهور تلویزیون نووا کې د پروډیوسر په توګه کار کړی و. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران حکومت پرون شنبه د پیشو د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. دا د ایران په مالی سیستم کې د اصلاحاتو په لور یو مهم ګام بلل شوی دی. په دې ډول ایران کولی شي چې د امریکا له بندیزونو سره سره له نورو هیوادونو سره د نړیوالو اصولو پر اساس سوداګري ته پراختیا ورکړي. د ایران پارلمان تیر کال دا قانون جوړ کړ، خو د ایران شورای نگهبان مخالفت ورسره وکاوه. په ایران کې سخت دریځي کړی په دې باور دی چې دا قانون د حزب الله په څیر د تهران له ځینو متحدانو د هغوی مالي ملاتړ محدودوي. د ایران دولت هڅه کوي چې په مالي چارو کې د اصلاحاتو په مرسته پر خپل اقتصاد د امریکا د بندیزونو منفي اغیز کم کړي. امریکا په 2013 میلادي کال له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اتومي موافقې ځان وویست او پر ایران بندیزونه ولګول. د مصر د چاودیدونکو موادو د شندولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخته چاودیدونکې وسیله خونسا کوله. د مصر د دولتي تلویزیون د راپور له مخې په دې پیښه کې چې پرون یک شنبه پلازمینې ته نږدې نصر شارګي کې وشوه، دوه تنه نور ژوبل شوي دي. دا پیښه د قبطیانو تر کریسمس دوې ورځې وړاندې وشوه. هغوی د جنوري په اوومه دا ورځ لمانځي. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هیرالد براون د یو نوي کلونو په عمر مړ شو. براون 15 کاله کار وکړ او د دفاع وزارت د ماموریت په دوره کې امریکا په 1980 میلادي کال په ایران کې د یرغملو د ژغورلو هڅه وکړه او همداراز د پخواني شوروي اتحاد سره د وسلو پر کنټرول خبرې وکړې. براون اتمی فزیک پوه وو او د دفاع وزارت په موده کې د هدایت کېدونکو کروز توغندو په شان د دغه وزارت دفاعي سیستم مدرن کړ. او د روسیې حکومت پر امریکا تور پوری کړی چې په روسیه کې د پاول ویلان په نوم د یو وګړي تر توقیف وروسته یو بل روسی نیولی دی. د روسیې د استخباراتو فدرالي ادارې پاول ویلان د دسمبر په 28 د جاسوسۍ په تور ونیو. هغه د امریکا په سمندري ځواکونو کې خدمت کړی او د امریکا د میشیګن ایالت اوسیدونکی دی. زموږ غږله ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د افغانستان د حکومت له مشرانو سره د افغانستان پر سولې خبري وکړې. ولسمشر غنی وای افغانستان باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي.
په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نشو.
په سرپل کې خلک اندېښنه لري چې طالبان د تیلو څاګان قبضه کوي. په ورزګان کې د جګړې لشکلو خواو خلکو وغوښتل
دولت عملیات کوي. ورور اول خو زموږ د دغه خلکو تخبات د صحیح ترکی چې و زموږ د سبب عملیات کوي.
معلوماتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورنیو چارو وزارت له لوري د معلوماتو پر محدودیدو غور کوي. د دې ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسالو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. د اوسنی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځني سپه 12 پښنیوي او په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 سپه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس عراقچی او د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی رئیس عبدالله د طالبان او تهران ترمنځ د ورستیو خبرو په اړه د نظر تبادله وکړه. عباس عراقچی پرون تر دې وړاندې د افغانستان له ولسمشر سره هم په ورته مسایلو خبري وکړه. خو په افغانستان کې د ایرانی چارواکو د سفرونو ته په کومه سترګه کتل کیږي؟ د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د اجرایی ریاست له مطبوعاتي دفتره په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې د دې کتنې ډېر جزئیات نه دي څرګند شوي، خو وایي چې عباس عراقچی ډاډ ورکړی چې له طالبانو سره خبرې د افغانستان له حکومت سره د هماهنګۍ پر اساس شوې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د تهران او طالبانو ترمنځ د خبرو په اړه ویلي چې حکومت یې د دې ملاتړ کوي چې د سولې مذاکرې د افغانانو په مشرۍ وشي. اجرایی ریاست په دې بیان کې ویلي عبدالله له دې چې ایران له طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې وکړې مننه کړي او له دهشتګردو ډلو سره د حکومت د مذاکرو اصول یې ورته بیان کړي دي. عباس عراقچی تر دې مخکې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې عراقچی ولسمشر غنی ته ډاډ ورکړ چې تهران دی اصل ته درناوی لري چې د سولې مذاکرې باید د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت سرسره شي. د دسمبر په 16 نیټه د ایران د حکومت د ملي امنیت سلاکار علي شمخانی هم کابل ته تللی و. شمخانی اول وار د تهران او طالبانو ترمنځ د مذاکرو خبر ورکړ او ویل چې د افغانستان حکومت ته په دې اړه معلومات ورکړي دي. آیا افغانستان ته د ایرانی چارواکو د تګ راتک د کوم سیاسي تغییر معنی لري؟ د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي خالد پښتون د دې پښتنې په ځواب کې بیګا ازادي راډیو ته وویل چې ایران له دې ځایه هڅه کوي چې نړیوالو ته خپل سیاسي زور او اهمیت څرګند کړي.
په دې کې شک نشته چې ایران په عین زمان کې د یوې خواته د امریکا تر تحریماتو لاندې دی، د بینلی جامع تر تحریماتو لاندې دی، پیسې دوی ته ورم کړی دی، یعنی د دوی اقتصادي سقوط تقریبا په وجود راغلی. د بلې خوا سره دوی ډېر کوشش کوي چې د روسانو ائتلاف وساتي او په روسانو ته خپل ځان ډېر مهم جلوه کړي. زه چې موږ په افغانستان کې دغنې رخ لرو، دغنې اهمیت لرو، او د افغانستان حکومت، د افغانستان خلک موږ ته اهمیت راکوي. دوی صرف غواړي په دې بازي کې لاس بالا پاتې شي او جهانیانو ته داسې ښکاره کړي که تاسې دغه تحریمات ما څه لیدې نه کړي، زه تاسې ته درد سر جوړوای شم. او دوی په سیاسي ډګر کې اوس فعاله دي، په دې کې چېرته چول پاکستان د بیرني جامعې رفاقت او انډیوالۍ ډېره اوږده سابقه لري، او هغونه سابقه چې دوی لري هغونه د هغه نیمی ایران هم نه لري. نو په همدغه سبب دی چې ایران پاکستان د هغې دوستي او ملګرتیا څخه برابرداري وړي، او ایران کوشش کوي چې په بل پالو کې ځان د اوسره مقایسه کړي، مګر متاسفانه نیست.
د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په هڅو کې تر اوسه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد مخکښ دی. رپورټونه وایي چې په نږدې وخت کې به سعودي عربستان هم په دې اړه د مهمې غونډې کوربه وي. د دې ترڅنګ د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په پسرلي کې به د افغانستان د وضعیت په اړه د داسې غونډې کوربه وي چې ښایي ډېرو ستونزو ته حل پکې وموندل شي. که چیرې د افغانستان د سولې په پروسه کې فعالو خواو ته وکتل شي، څرګنده ده چې له امریکا او د غربي نړۍ له سترې برخې سره د ایران روابط خراب دي. د افغانستان د ولسي جرګې د غړي خالد پښتون په باور د اکثریت سنی مسلمانانو له دوو هیوادونو سعودي عربستان او ترکیه سره د شیعه ایران روابط آینده نه لري. ښاغلی پښتون د وسلوالو طالبانو او ایران ترمنځ د سیاسي او مذهبي اختلاف سابقې ته هم اشاره وکړه، او ازادي راډیو ته ویل چې ایران یوازې د ځان د اهمیت د څرګندولو هڅه کوي. ښاغلی پښتون ویل چې تهران د افغانستان د حکومت لپاره هیڅکله د اعتماد وړ ملګری نشي کېدلی، ځکه د هغه په باور ایران د اوبو د ویش په څیر د مهمو ستراتیژیکو مسلو له امله خپلې ګټې په خطر کې ګڼي، او په افغانستان کې باثباته حکومت او یو منتخب نظام نشي زغملی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هیواد باید په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی چې د پوهان حسن کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې خبري کولې، وویل افغانستان پخوا د آسیا اقتصادي، سیاسي او کلتوري څلورلارې وو، او دغه دریز باید بیرته ترلاسه کړي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
جمهور رئیس غنی وایي تیر تاریخ باید تکرار نشي، هیواد باید روښانه راتلونکی ولري او په پخوانیو کړکیچونو کې ایثار نشي. ښاغلی غنی د پوهان کاکړ د یاد او د کاکړ بنسټ په پرانیستونکو مراسمو کې وویل ظالمانو د هیواد په هر ځای کې وینې تویې کړې دي. د وویل افغانستان پخوا د آسیا سیاسي، اقتصادي او فرهنګي څلور لارې وو، او هماغه دریز باید بیا هم ترلاسه کړي.
د دې لپاره چې روښانه سبا ولرو، په کار ده د پرون او بل پرون د فاجعو په تیارو کې زنداني پاتې نه شو. هدف باید دا وي چې آینده باندې باور ولرو او له اوس نه اعظمي استفاده وکړو.
ښاغلی غنی په داسې حال کې د تیرو بدمرغیو خبرې کوي چې هیواد اوس هم په جګړو کې ښکیل دی. د ده په خبره د ملي یووالي د حکومت په وروستیو کلونو کې له وسلوالو مخالفینو سره په جګړو کې 28,000 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي دي. د ملي یووالي حکومت وایي تل یې د سولې غږ پورته کړی، خو د افغانستان د خلکو دښمنانو دغه غږ ته پام نه دی کړی او په ځانوژنو او چاودنو یې ټینګار کړی دی. افغانستان د طالبانو له سقوط وروسته په تیرو 12 کلونو کې په اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي برخو کې د بیلابیلو لاسته راوړنو شاهد دی، خو د افغان چارواکو په خبره جګړې او ناامنۍ د دغو لاسته راوړنو د پرمختګ خنډ شوي دي.
ازادي خبری مجله اوري.
زموږ خپل ازادي رادیو اوریدل، ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. اوس به هم رضوان مراد در توای چې د افغانستان په اړه په بهرنیو رسنیو او مطبوعاتو کې څرخه لري.
اکونومست ټایمز رسپانې د افغانستان د سولې د حادثو په اړه یو مقاله خبره کړې ده چې عنوان دی افغانان او سولې غواړي. اکونومست ټایمز لیکي په روان 2019 کال کې په افغانستان کې د ولسمشري انتخابات کیږي، خو د افغانانو لپاره سولې او امنیت لومړیتوب لري. ورسپانوای د افغانستان اوسنی وضعیت ته په پام په دې هیواد کې د سولې او ثبات راتلل د سیمې د هیوادونو په همکارۍ پورې تړلې دي. د مقالې د لیکوال په باور د سیمې د هیوادونو همکاري او همغږي به په افغانستان کې د دوامدار سولې لپاره د یو میکانیزم پر رامنځته کولو کې مرسته وکړي. اکانومست ټایمز په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو په هکله د ولسمشر ډونالد ټرمپ پریکړې ته په اشاره لیکلي دي. د ولسمشر ټرمپ دا پریکړه به په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ انتخابات را روان دي او د دې پروسې د امنیت لپاره زیاتو سرتیرو ته اړتیا ده منفي اغیز ولري. ورځپاڼه وایي متحده ایالات باید د افغانانو د ګټو په پام کې نیولو سره له پاکستان، ایران او روسیې سره خپلې هڅې همغږي کړي او بل لور ته افغانستان او پاکستان باید په خپلو کې د امنیتي مسئلو په اړه د همکارۍ په هدف د لارې یوه نقشه برابره کړي. اکانومست ټایمز وایي په افغانستان کې د سولې او امنیت لپاره دا مهمه او اړینه ده چې پاکستان پر خپله خاوره د تروریستي ډلو پر ضد جدي مبارزه وکړي. واشنگتن پوسټ رسپانې بیا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش د دفتر یا سیګار د کار پر څرنګوالي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي انتقاد په اړه مطلب خپور کړی دی. ولسمشر ټرمپ د کابینې په وروستۍ غونډه کې ویل د سیګار لخوا په افغانستان کې د امریکا د مرستو په اړه د پلټنو او مندونو د جزئیاتو افشا کول معقول کار نه دی. ډونالډ ټرمپ ویلي د سیګار لخوا په افغانستان کې د اختلاس، د پیسو د هیفومیل او له مالي مرستو څخه د ناوړه استفادې په اړه د جزئیات خپرول له دښمن سره مرسته کوي او دا ډول راپورونه باید هر چا ته ښکاره نه شي. د متحده ایالاتو د دفاعي چارو متخصصې مانډي سمیت برګر واشنگتن پوسټ ته ویلي هر امریکایي وګړی حق لري چې پوه شي آیا متحده ایالات په افغانستان کې خپلو هدفونو ته رسیدلی او آیا له دغه هیواد سره مالي مرستو نتیجه ورکړې ده او کنه. میرمن سمیت برګر ویلي د سیګار د راپورونو د خپرېدو په اړه د ولسمشر ټرمپ څرګندونې د اندېښنې وړ دي. سیګار یا د افغانستان له بیا رغونې سره د امریکا د مرستو د سرمفتش دفتر په 2008 کال کې د کانګرس لخوا جوړ شو چې په افغانستان کې د لګول شوو 115 میلیارد ډالرو په اړه تحقیق وکړي. سرمفتش جان سوپکو په 2012 کال کې د دې دفتر د مشر په توګه وګمارل شو. سیګار او د متحده ایالاتو دفاع وزارت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو انتقادونو په اړه تبصره نه ده کړې.
د ورسکان ولایت د مرکز ترین کوټ ځینې اوسیدونکو شکایت کوي او همدارس ادعا لري چې شکیلی خواوی د جګړې پر مهال د دوی سر او مال ته پام نه کوي. د دې ولایت یو شمیر قومي مخورو د شنبه په ورځ د اعتراض په دود غونډه وکړه او ویل چې افغان او بهرنیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال کورونه سوځولي او ملکی کسانې وژلي دي. له ورسکان د ازادي رادیو د خبريال شریف الله شرافت راپور د څوتنو په خبرو پیلیږي.
دولت عملیات کوي ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا صحیح ترکی چې وو زموږ د سبا عملیات کوو
دلته ته موږ نه راځو دلته دی مو ویلې په دا بازار کې دی مو ویلې.
دا ژغونه د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د یو شمیر جګړه زپلو دي چې جګړو یې ژوند ورته تریخ کړی دي. د دغه جګړه زپلو شمیر لسګونه تر رسیدې د شنبه په ورځ د ورزګان ولایت مقام مخې ته د اعتراض په شکل راغونډ شوی و. د چټول قومي مخور و شکایت او ادعا کول چې شکیلی خواوی د جګړې پر مهال د دې سره او مال ته پام نه کوي. دی ویل چې څلور ورځې وړاندې افغان او بهرنی ځواکونه د عملیاتو پر مهال کورونه ورته سوځولي او ملکی کسان یې وژلي.
موږ خو د ګرما اوسېدونکي په دغه مخه راغلي چې موږ خو عام خلک یو وروره دا کمربندونه ګي طالبان را مختصي حکومت را شاته کې ګي حکومت ور مختصي طالبان شاته کې موږ په دې کې بند راځو ماسره راځو موږ زنانه او کښنه یو لوی وایوان ګرځ دلته ماسره پاته سو هتا پر زنانه او په دروسه چا ټکان ځای نه کړی زموږ پر زنانه
دغه
جګړه زپلو پر شکیل خواو ژغ وکړ چې د جګړې پر مهال د دې سر او مال ته جدي پاملرنه وکړي.
اوس په دغه راغلي چې داسې کار داسې عمل باید د ولس سره ونیسي که موږ رایت بولي موږ ولس بولي او دی زموږ حکومت ځان بولي باید داسې کار د ولس سره حکومت نه کوي. حکومت په ذلیه د پلار دی پلار د اولاد سره دی نه کوي. غوښتنه مو دا ده چې دولت عملیات کوي ورور اول خو زموږ د دغه خلکو ته خبر دا ساحې ترکۍ چې اوس زموږ دلته سبا عملیات کوو دی پوسو طالب پوس هغه سره دې خپل حساب کتاب وکړي جنگ دې ورسره وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د اروزګان د ولایتي ادارې او د امنیت قمانداني له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی په دې اړه له څه ویلو ډاډه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ولایتي شورا مسؤلینو او د بشري حقونو مسؤلینو هم ویلي وو چې په دغه ولایت کې د رواني جګړې ډیری قربانیان ملکي خلک دي.
لبل خو د سرپل ولایت ځینې اوسیدونکي اندېښنه لري چې طالبان شاید د تیلو د استخراج پر څاګانو ولکه ټینګه کړي. د سرپل والی هم دا تاییدوي چې وسلوال طالبان هڅه کوي د تیلو پر زیرمو ولکه ټینګه کړي. له سیمې د ازادي راډیو د خبریال د راپور پر اساس سالم محمد صالح نور معلومات وړاندې کوي.
په سرپل ولایت کې د ځایي اوسیدونکو او فعالانو اندېښنه دا ده چې طالبان شاید په څلورو ساحو کې د تیلو څاګانو ته امنیتي تهدید پیښ کړي. د تیلو دغه څاګانې د سرپل ولایت په انګوت، قشقري، اقدریا او بازارکمی کې موقعیت لري. د سیاسي مسایلو تحلیلګر سید اسماعیل مشفق سنجي ازادي راډیو ته وویل په دغه ساحو کې څه باندې 4.5 میلیونه ټونه تیل تثبیت شوي دي. خو ښاغلی سنجي اندېښنه څرګندوي چې شای وسلوال طالبان دغه څلورو ساحو ته امنیتي تهدید پیښ کړي.
که حکومت لاس تر زنې ناست وي پام ونه کړي، له شک پرته د سرپل څلور ساحې به چې تیل پکې دي د طالبانو لاس ته ورشي. د قشقري نفتي ساحې نقلي وسایط له دې جملې رینجر او نور موټرونه به د طالبانو لاس ته ورشي.
د سرپل والی هم اندېښنه لري چې وسلوال طالبان هڅه کوي د سرپل پر نفتي ساحو ولکه ټینګه کړي. عبدالقادر اشنا وویل افغان حکومت تر اوسه د دې ستونزې حل ته جدي پام نه دی کړی.
دا دوی هدف د تیلو پر څاګانو ولکټینګول دي. په پام کې و د روان لمریز کال د مرغومي یا جدي پر لومړۍ نیټه تصفیوي عملیات پیل شو چې تر اوسه دا کار نه دی شوی. په دې اړه مې له لوی درسیز او د کورنیو چارو وزارت له لوی موین سره خبرې وکړې. ورته مې وویل چې زموږ پوځي کرښه ماتیږي او چې له مرسته راسره وکړي.
د سرپل ولایت د نفتي ساحو د خوندیتوب لپاره ولایتي شورا هم له افغان حکومت څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د سرپل ځینې مدني فعالان وایي سره لدې چې دغه ولایت د تیلو لوی زیرمې لري، خو لا هم د هیواد تر ټولو نیستمنو ولایتونو کې شمیرل کیږي.
په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون د کورنیو چارو وزارت هغه حکم څیړي چې له مخې د ټولو ولایتونو امنیه قمندانان او د قمندانۍ ویندویان له رسنیو سره له خبرو منع شوي دي. د دې موضوع تفصیل یوسف خان ځدران وړاندې کوي.
اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون امنیه قمندانانو او د پولیسو د مطبوعاتو آمرینو ته د نوي حکم په غبرګون وایي هیڅ دولتي اداره نشي کولای چې په فرد یا بنسټ محوري پالیسیو د بیان ازادي محدود کړي. د یاد کمیسیون رئیس عینالدین بادری ازادي راډیو ته ویل د قانون له مخې هر هغه اقدام د زغملو نه دی چې معلومات او د بیان ازادي محدودوي. د دوی په وینا د سیمه ایزو امنیتي بنسټونو لخوا خبریالانو ته د معلوماتو له ورکولو ډډه د شک فضا رامنځته کوي. بادری وایي په اړه د کورنیو چارو وزارت نوې حکم معلوماتو ته د لاسرسي د کمیسیون لخوا څېړل کیږي. دی وی د کورنیو چارو وزارت څخه رسمي مکتوبونه غوښتل شوی. موږ د داسې حکمونو د مطالعې غوښتنه کړې چې ویل کیږي په یوه نیو ډول معلومات محدود وي. موږ به دا حکم وڅېړو او بیا به یې کمیسیون په اړه رسمي دریځ اعلان کړي.
نظر رسمي خو دا بعدا ابلاغ خواهد کرد.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان ډیر معلومات د پولیسو د سیمه ایزو چارواکو او یا د دوی لویندویانو څخه ترلاسه کوي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی د چټکو اطلاعاتو او معلوماتو په خاطر دی او حکم له مخې دولتي بنسټونه مکلف ګرځولي وو چې په دې برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي. له دې حکم سره سره که څوم په ځینو مواردو کې خبریالانو معلوماتو ته د لاسرسي شکایتونه او انتقادونه کړي، خو امنیه قمندانانو پر امنیتي موضوعاتو د بحث او مرکو ترڅنګ وخت نا وخت خپل لاسته راوړنې د خبري غونډو له لارې له خبریالانو سره شریکولې. خو د کورنیو چارو وزارت د نوي حکم له مخې د ټولو پولیسو او منصبینو خبرې له رسنیو سره منع ګرځول شوې دي. د دغه حکم له مخې د ولایتونو د امنیه قمندانان او د مطبوعاتو آمرین حق نه لري چې لاسته راوړنې او خپل نظریات له رسنیو سره شریک کړي.
د پښتنو د ژغورنې غورځنګ سلګونو پلویانو پرون د جرمني په کولن ښار کې سولې مظاهره وکړه. هغوی په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین ملاتړ وکړه او ویل چې د اسلام آباد حکومت باید د دې سولې حرکت غوښتنو ته پام وکړي. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي محسن دوړ پرون پر ټوئیټر ولیکل چې هیڅ کله دومره پښتانه په داسې له اتحاد ډکه فضا کې نه ولیدلې. د جرمني په کولن ښار کې پرون د افغانستان او پاکستان د پښتنو د ټولنې غړو ګډون کړی و. هغوی سپین بیرغونه لیږدول. سره له دې چې د جرمني په کولن ښار کې پرون تر ډیره وخته باران ورید، ډیر ماشومان هم لیدل کېدل چې د پښتنو ملي جامې یې اغوستې وې او د پښتنو د تحفظ غورځنګ په پلوي شعارونه یې پورته کړي ول. په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر کسانو ویناوې هم کړې او د پاکستان حکومت یې تورن کړی چې په هغه هیواد کې د پښتنو د ځورونې د لا درکیو او قتلونو په وړاندې غلی پاتې شوی دی. په هغو عکسونو کې چې د ټولنیزو رسنیو پر سایټونو لکه ټویټر او فیسبوک خپره شوي، لیدل کېږي چې مظاهره چیان د پښتنو د تحفظ غورځنګ پر غړو د پاکستان د حکومت د بندیزونو، د پښتنو د توقیفونو، د پښتنو د مشرانو د لادرکۍ او د هدفي وژنو پر ضد شعارونه لیږدوي. د جرمني په کولن ښار کې د پښتنو د تحفظ غورځنګ په ملاتړ په پرونۍ مظاهره کې یو شمېر ښځې لیدل کېدې چې د افغانستان د بیرغ پر رنګ پوړنې پر سر کړې وو او ډېرو نورو کسانو د منظور پښتین په وړ سرې خولۍ پر سر کړې وې. د پاکستان د مرکزی پارلمان غړي علي وزیر پرون پر ټوئیټر ولیکل چې په کوم کې پرون د سولېزو مظاهره چانو شمیر تر زرو زیات وو. علي وزیر پر ټوئیټر لیکلی، هغوی راغون شوی ول چې د پښتنو د قتل عام پر ضد احتجاج وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پوز ویان جنرال آصف غفور د جنوري په دوهمه نیټه وویل چې د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو سولېز حرکت دی او د خپلو غوښتنو د ترلاسه کولو لپاره مبارزه کوي. هغه د پښتنو د تحفظ غورځنګ غړو ته بلنه ورکړه چې د پاکستان حکومت سره لاس یو کړی ترڅو د هغوی په سیمو کې د بیا رغونې پروګرامونه عملی کړي. خو د پښتنو د تحفظ غورځنګ یو مشر محسن دوړ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د دوی د ځانګړو غوښتنو په جواب کې عملی ګامونه پورته کړي. د پښتنو د تحفظ غورځنګ تیر کال په فبروري میاشت کې په اسلام آباد کې پرلط وکړ او له هغه ځایه د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د زرهاو پښتنو د قتل او لادرکۍ عاملان ونیسي او محاکمه یې کړي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. په فراه کې قومي مشاند پنځو برمته شوی و وګړو د خلاصون هڅه کوي. وسلوالو طالبانو پرون شنبه د فراه د مرکز په 15 کیلومتري کې 15 وشتنه وتختول. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر نن یک شنبه د افغانستان لولس مشر سره له افغانستان سره د دې نړیوالې ادارې پرمرستو خبري کوي. د آزادی رادیو تخنیکی همکار او پروډوسر امان الله امیرزای تیر شپه د ورپیش ناروغی له عمله په حق ورسید. د ایران حکومت پرون شنبه د پیسو د سپینولو د مخنیوي په قانون کې تغییرات تصویب کړل. د مصر د چاودیدونکو موادو د شنډولو یو ماهر هغه مهال ووژل شو چې د قاهرې په لمنه کې د قبطي مسیحیانو د یوې کلیسا مخته چاودیدونکي وسیله شنډوله. او د امریکا د دفاع پخوانی وزیر هرالد براون د یو نیوي کلونو په عمر مړ شو. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام کوي.
د ژوند رنگونه
نوم قرهمن د کونړ ولایت کابل ټایمز کې فیض د مدیر عمومي اطلاعات فیض دند تر سره کوم.
یعنی لیکوال یست؟
هم دا سی وی پښتو فارسی انګلیسي ته ژباړو اډیټ او تصحیح کوم.
دا د ورسپانو په لیکلو کې کراتوې چې کومه برخه ډیره زیات سخت ده؟
پښتو دری ټکی چې انګلیسي ته ژباړو نو تقریبا دغه اډیټ او تصحیح سخت ده چې صحیح لیکنه باید په صحیح توګه ترجمه او تصحیح اډیټ شي.
کله چې ورسپانه لیکل کېږي کنه دغه پښتو لیکنه کې معمولا یاګانې اکثره کسان نه مراد کوي. کله چې خپله د متن لولې بیا انګلیسي ته ژباړې د ستونزې سره څومره مخ شوی؟
مشکلات زیات پیدا کېږي. تقریبا په املا او په لیکنه کې ته هغه څومره چې باید یا الفاظ د پښتو اصلي ګرامر مراد شي نه مراد کېږي. نو تقریبا د زیاتو اصطلاحات سره داسې مخ کېږو چې یا یې په هغه شکل چې باید ولیکل شي نه لیکل کېږي.
پرته له دې مسلې څخه تاسو خبرې پرې وکړي
مهمه دا ده چې متن باید په داسې شکل وسی چې ساده او واضح وشي تر څو یو څوک د هدف او مقصد په مفهوم باندې پوه شي. نو زما په نظر داسې متن ولیکل شي چې ساده اوسیږي چې د ټولنې هر وګړی باید پاغي د مفهوم او په مقصد باندې پوي شي، لیکنه باید ساده اوسي، د خلکو د توجه وړ اوسي.
تاسو په ماتن کې له معنا او مفهوم نه خبر وکړه، کله چې ژباړه کوي د څه باندې چې جمله په جمله ای مفهوم اخلي کڅ رقم
ژباړه عموما باید په داس شکل وشي ک لفظ تر لفظ یا ټکی په ټکی وشي، نو فکر کوم هغه مفهوم ورنکي. زه کوشش کوم چې داس ژباړه وکم ک یو څوک عنوان ولې تر اخره باید په دې فکر کې اوسي چې د دې مفهوم څه شی دی، نو تر هغه زیات کوشش کو.
په دومره وخت کې تاسو ژباړه کوي، آیا له داسې ماتن سره مخ شوي چې هیڅ مفهوم نه دی ترې اخیستی، هغه ژباړه مو نه ده کړې؟
واقعا داسې ډېر وخت پیښ شوي دي چې بعضې وخت داسې ژباړې شوي دي تر اخره چې ورسېږي په مفهوم نه پوهېږي چې البته د دې عنوان څه او په اخر کې څه دي.
تاسې زمو شاخله آزادي راډیو اورید. آزادي راډیو خبرونه د ماښام تر او بجو په منځنۍ څپه 12 پښنوي دوام کوي. اوس بل خبری مجله لرو، دا خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، سلام عرض میکنم، صبحتان بخیر. اینجا رادیو